وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې. زه بوریوال کاکړم په دې سطح خپرونه کې هرکلی کوم. په دې سطح خپرونه کې تاسو د پښتونخوا او سیم په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اورېدلی سئ، او همدغسې د خپرونې په دویم نوې کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د مشال د یارانو مشال په تکراري توګه خپرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. ته ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان په سین صوبه کې لګرمه د مړو شو کسانو شمیر تر یو لسو وخت دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت په خپل یو رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي، او په فرانس کې نن یو تن د ګیاسو په یو کارخانه برید کړی دی. تفصیل: په سین صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر یو لسو زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي. د جنا هسپتال ویاندې ډاکټر سیمی جمالی بېګار رسنو ته وویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړی وي، نو ښایي دومره زیات خلک نه وي مړه شوي.
ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې څپې د راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وی، او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوی وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیایي چارواکي زیاتوي په روغتونونو کې سلګونو کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دي. په کوټه کې د بشري حقوقو سازمان وایي په بلوچستان کې پر خلکو تر ټولو زیات تشدد خپل ریاستي ادارې کوي، او په دغه صوبه کې له انساني حقوقو نه سرغړونې د پخوا په څیر دي او پکې هیڅ کمی نه دی راغلی. دا خبره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر طاهر حسین اډوکیټ نن غرمه د یوې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي ویل
پاکستان اون ممالک میں
د پاکستان شمیر په هغو هیوادونو کې کېږي چیرې چې د تشدد په دې جرم کې ادارې ککړې دي. د پولیسو اداره یا د امنیتي ځواکونو په شکل کې د ملیشاو ځواک او یا هم نورې استخباراتي ادارې دي، دا ټولې په دې جرم کې ککړې دي.
د یاد سازمان په خبره پاکستان 15 کاله مخکې په ملګرو ملتونو کې د تشدد د مخنیوي قرارداد لاسلیک کړی، خو لا هم په مکمل ډول پر خپلو وګړو د تشدد په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 26 نیټه په انسانانو د تشدد او یا د هغو د شکنجه کولو خلاف د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خپور شوي رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدلو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقه ییز تاوتریخوالی شامل دي. د بېلابېلو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت په اړه د 2014 کال دا رپورت خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د خبریالانو ویرونه روانه وه، او پر خبریالانو او رسنو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالت، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمې مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزوري جنایي عدلي نظام، او په وړو عدالتونو کې د عدلي ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حریم حقوقو سرغړونې شامل دي. دا پاکستان کورنو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی پر متحده قومی موومنت د لګیدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنو چارو وزیر دا خبره بیګا ماخام د بی بی سی د هغه رپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی و. په رپورت کې پر ایم کیو ایم تور پورې شوی و چې هندي حکومت ورسره مالی مرسته کوي. هند دا تور بې بنسټه بللې وه او ایم کیو ایم ورباندې لفظ ویلو ډډه کړې وه. چودری نثار علی خان ویل نن ور برطانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورنه کوي چې پاکستاني حکومت ته دې د ایم کیو ایم په اړه معلومات ورکړي. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي چې د نیټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ جوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي تېر ماښام د نیټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د نیټو غړو هیوادونو ته افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. ستانکزي وویل نیټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې ورسره مرسته کوي.
با استفاده از قوای
له هوایی زواکه په استفاده به موش په ډیر ش ډول د مزکنوی قوه او د فعالیتونو ملاتړ وکړو. لدې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو له سرمنشي او همدارز یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی زواک ته دی زیاته پاملرنه وشي.
په برسلز کې د نیټو د دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د نیټو مشر هم له افغانستان سره د اوږد مهاله ملاتړ ژمنې وکړې. ریپورټونه وایي په فرانس کې یو برید کوونکي نن د ګرینوبل ښار سره نږدې د ګیاسو په یو کارخانه کې یو کس وژلی او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. لږه کس یو داسې بیرغ په لاس کې نیولی و چې اسلامي کلمات پرې لیکل شوي وو. مشکوک برید کوونکي کارخانې ته ورننوتو د یو شمېر وړې چاودېدونکي آلې استعمال کړې. د برید کوونکي خراب شوی مړی له کارخانې سره نږدې وموندل شو. یوه څارونکې ډله وایي چې د شام په کوباني ښار ورسره نږدې یو کلي کې د اسلامي دولت وسلوالو تر اوسه 146 ولسي وګړي وژلي دي. د شام د بشري حقونو د سات برتانیې میشتې ادارې نن ویلي دي چې دا تیر کال د یادې ډلې لخوا د شیطات قبیلې په سلګونو سني مسلمانانو تر وژنې وروسته د ولسي وګړو دویمه لویه ټول وژنه ده. اسلامي دولت وسلواله ډله تېره ورځ د ترکیې له پولې سره نږدې کوباني ښار ته واپس ورننوتل او له هغې راهیسې په ښار کې د کورد ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته دوام لري. په یمن کې چارواکي وایي چې نن د هیواد په جنوب کې په یو ډرون برید کې د القاعده 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. له دې سره په دوه ورځو کې دننه د دغه ډلې د وژل شوو مشکوکه غړو شمېر 9 ته ورسېد. یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل په هیواد کې د ډرون تازه برید په جنوب کې د شبوا صوبې په رفات ښار کې شوی دی او زیاته کړه چې ټول 15 مشکوک وسلوال وژل شو. هم تېره ورځ ورته برید القاعده تر کنټرول لاندې سیمې مکله کې وشو چې پکې د چارواکي په خبره د یادې ډلې یو ځایي مشر وژل شوی و. سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره د ایران اټومي پروګرام په شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. دا د فروری له میاشتې راهیسې لومړنی ځل و چې دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویان وایي په بیګانه بیان وایي په بیګانو خبرو کې مشران په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو وغږېدل او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وښایي چې تهران د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېنښودل شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اخیستل کېږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاونډ په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ یو یورو په 104.10 روپۍ او په 104.45 روپۍ یو ریال په 20.25 روپۍ اخیستل کېږي او په 20.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ افغانې په 1.65 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کېږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم اویش، بنو کې 14 او 26 او په کوټه کې 14 او 18 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحه میرزاده او رابعه اکرم خان وړاندې کول. په سین صوبه کې د ګرمۍ له کبله د وژل شوو شمېر تر 1100 اوښته دی. د پاکستان د بشري حقونو سازمان وایي د نورو تر څنګ ریاستي ادارې هم پر خلکو تشدد کوي.
دلته د بشري حقونو خلاف ورزي چې دا نه یوازې دا چې په انفرادي توګه باندې ډېره زیاته په اوچته پیمانه ده، بلکې د ریاستي ادارو د طرفه هم مطلب ډېر زیات سرغړونې کېږي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي پر ایم کی ایم د لګیدلو تورونو په اړه له برتانیا سره رابطه کوي. د دې به څه سیاسي اغیز وي او که نه؟
سیاسي سره خو به خامخا یې سیاسي به یو عام ورپورټ او ورکړ خلاف حکومت څه کوي د څه نه څه کوي دا پوره یو جواب دی.
او د پېښور اوسیدونکي وایي دوکاندارانو په روژه کې د خوراک څښاک شیانو بیې ډېرې زیاتې کړې دي.
فروٹ کم شیپ اشپیتو ملاوی دو آگا پا 120-140 ملاوی
ام 70-80 روپے کلو روجین ام اوس 120-130 روپے.
دیدی تر سنگ دی پشتنخوا او سیم پاڑا زین نو ریپورٹونا او 19 پروگرام د یارانو مشال پا تکراری تو گاوری دلائی سی لمشال ریڈیو سراو سی. رازو ده خبرونی لومړی موضوع تا. په سند صوبه کې له تیرو شپږ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شوو شمېر اوس تر 1100 اوښتی دی. د کراچۍ ښار روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیژې په همدې ښار کې سوې دي. د دوی په وینا تیر ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوسم روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهلو وروړل روان دي. په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي. زبیح الله شفق په دې اړه نور حال کوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شو شمېر ته یولس سوه اوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټه، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم ډېر شو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ سمات شوی و، خو بیا هم د ښار بېلابېلو روغتونونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر پنځه ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تېرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1909 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس باید ووایم چې که چیرې د هوا پېژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوی وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمی جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت په زیاتې مظاهرې هم کړي دي.
د مشال ریډیو بل خبریال احمد الله د کراچۍ له ځینو اوسېدونکو سره د ګرمۍ د شدت او د بجلی د نشتوالي په اړه غږېدلی دی. راځئ چې د هغوی خبرې واورو.
زه شفیق الله د کراچۍ ښارم. دې نه مخکې خو ډېر وخت شوی دی په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت دومره په زیات مقدار باندې نه و نوټرلای شوی. په اوس نه سوا ډېره زیاته ده او زه به خپله په هسپتال کې اوس وم. دوه ډېډ باډیانې راغلی چې هیټ سټروک د وجه نه ده هغه ایکسپایري شوی ده. اکثریت د هغه مزدور کار دی چې کوم د محنت مشقت کار کوي په ګرمۍ کې. زما زین خان نوم دی. بای ګرمۍ خو دومره زیات ده که د ورور ده روپۍ کې فضا نه راړو او بجلی نه شه بلې نه بجلی لوډ شپنګ زه بیا خپل کوم مقرر
د کراچۍ اوسېدونکو چې هلته د ګرمۍ او د بجلی د نشتوالي له ستونزې سر ټکاو ولاړ بسو کوټې ته. په کوټه کې د بشري حقونو سازمان وایي په بلوچستان کې پر انسانانو تر ټولو زیات تشدد خپله د ریاست ادارې کوي او په دغه صوبه کې له انساني حقونو څخه سرغړونه د پخوا پڅیر ده او په کښې هیڅ کمی نه دی راغلی. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د جون شپږویشتمه نیټه هر کال په انسانانو د تشدد یا شکنجه کولو پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کېږي. په بلوچستان کې د بشري حقونو سازمان وایي په پاکستان کې په وګړو تر ټولو زیات تشدد خپله د ریاستي ادارو لخوا کېږي. د بشري حقونو د سازمان د بلوچستان څانګې مشر طاهر حسین ایډوکیټ د جمعې په غرمه په یوه خبري غونډه کې وویل په پاکستان کې له پولیسو نیولې بیا تر ملیشا ځواکونو پورې ټولې ادارې وګړې شکنجه کوي.
پاکستان ان ممالک میں اس کا شمار
د پاکستان شمیر په هغو هیوادونو کې کېږي چیرې چې د تشدد په دې جرم کې ادارې ککړې دي. د پولیسو اداره یا د امنیتي ځواکونو په شکل کې د ملیشاو ځواک او یا هم نورې استخباراتي ادارې دي، دا ټولې په دې جرم کې ککړې دي. د بشری حقوقو د سازمان په خبره پاکستان چې 15 کاله وړاندې د تشدد د مخنیوي په اړه په ملګرو ملتونو کې لاسلیک کړی لا هم په بشپړه توګه پر خپلو وګړو د تشدد په مخنیوي کې ناکامه دی.
5 سال هو گئے پاکستان نے
15 کاله کېږي چې پاکستان د کیټ په نامه د ملګرو ملتونو په یو کنوینشن کې په دې لاسلیک کړی دی او دا باور یې ورکړی و چې دی به د تشدد مخنیوی کوي، لکن تر اوسه پاکستان د دې په مخنیوي کې په مکمله توګه ناکامه دی. طاہر حسین ایڈوکیٹ پر خبر غونډه کې زیاته کړه په بلوچستان کې د بشري حقوقو څخه لا هم د پخوا په څیر سرغړونه کېږي او د روان حکومت په وخت کې پکې په دې سرغړونو کې هیڅ کموالی راغلی نه دی. چې د ده په خبره د 2015 میسوي کال له جنوري بیا تر جون میاشتې پورې د شاوخوا 3 اتیا انسانانو خراب شوي مړي موندل شوي دي، که څه هم د بشري حقوقو سازمان په بیا بیا د بشري حقوقو د دې سرغړونو تر شا د پاکستاني ریاست استخباراتي ادارې او امنیتي ځواکونه بدلي، خو هغوی بیا تل دا تورونه ناسم بدلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنۍ ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه ګوته پورته کړې ده. زموږ همکار اسرار الله مومن د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې له مشر شیر محمد خان ایډوکیټ سره خبرې کړې دي. راځئ چې دغه خبرې واورو.
خلاف ورزی چې دا نه یوازې دا چې په انفرادي توګه باندې ډېره زیاته په اوچته پیمانه ده، بلکې د ریاستي ادارو د طرفه هم مطلب چې ډېر زیات سرغړونې کېږي. نو تاسو ته پته ده زموږ دلته کې مطلب چې دنیا خلک مطلب چې په جیلونو کې پراته دي، چېرته عدالتونو ته نه مخامخ کېږي، کله ناکله د هغې مړې راویسته کېږي، کله په لارو کوڅو کې مړې منډه کېږي او د هغې بیا تپوس پوښتنه نه کېږي، تحقیق نه کېږي چې دوی دا کله مړ شوه، چا مړ کړه، په څه وجه مړ کړه. نو دا خو بالکل بد دی، دې کې خو زما په خیال دوه رایې رخ نه ښکاري، دا خو بالکل صحیح خبره ده.
او څه ګورې داسې چې دغه پیښې زیاتره په کومو سیمو کې راځي؟ د پاکستان
داسې دی چې دا زیاتره چې دي دا په پښتونخوا کې دي، زمونږ په بلوچستان کې دي، او بیا مطلب په کراچۍ کې دي، او په قبایلي سیمو کې مطلب چې د دې واقعات چې دي نو ډېر مخې ته راغلي دي. او نسبتاً چې دی نو پنجاب د دې خبرونو محفوظ دی هغه ښه دی.
او د دې پیښو تر شا وجه څه دي، سببونه څه دي، ولې دا قسمه پیښې رامنځته کیږي پاکستان کې؟
داسې ده چې تاسو تاسو ته ښکاره خبره ده چې پاکستان کې چې کوم د آئین لاندې ادارې دي، چې هغې کې پارلیمنټ دی، په هغې کې عدلیه ده، په هغې کې مقننه ده، انتظامیه ده، هغې نسبتاً بې وسه دي. هغې خپل زور چې دی د آئین ته چې هغې ته کوم اختیار دی، کوم د هغې طاقت دی، هغې هغې نه شي استعمالولی، بلکې هغې په خپله ډېر زیات د دې دغه ښکار دي.
بل شیر محمد صاحب، دوی دا خبره هم کړې په دې رپورټ کې چې په پاکستان کې د جیلونو حالت ډېر زیات خراب دی.
داسې دی د جیلونو حالت پورې چې کوم خبر ده، دا خو بېخي صحیح خبره ده چې کوم جیل کې تر سلو کسانو ځای وي په هغې کې 1500 کسان دي. بلکې زه به تاسو ته یو خپل ساده مثال درکړم چې زمونږ د سوات جیل چې دی، نو دا جیل په کال 2015 کې مطلب زلزله کې تباه شوی دی، او دا نس کال وشو، په نس کال کې د دې جیل لپاره یو خاطر چا کې نه خوده، او زمونږ ټول قیدیان چې دي یا په بنیر کې دي یا په ډګر په تیمرګر کې دي. نو د دې نه تاسو اندازه لګوئ، تاسو ته پېښور جیل ته لاړ شئ، هلته مطلب چې د خپل خودو ځای نشته، په هریپور کې نشته، دا په خپل ځای دویمه خبره.
او بل اخري پوښتنه زما داره چې دوی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې خبریالانو باندې او پر رسنیو باندې بریدونه کېدل، نو څه وایي تاسو چې دغه اوس هم کېږي؟ او دویمه داره چې تاسو دغه ستونزې آیا نړۍ ته پړاو کړې دي که څنګه؟
داسې دی چې مونږ خو په خپل حیثیت باندې تا به زمونږ د تېر کال رپورټ کتلې، مونږ خو همیشه لپاره په دې خبره باندې فکرمندي ښکاره کړې ده. او دا خبره ما چې تاسو دا وړم باندې واس کې وکړه چې زمونږ دلته کې ادارې چې دي چې بچا کار نه دی، هغه ډېر زورور دي. نو هغه یوازې دا نه چې په پارلیمنت زورور دي، هغه یوازې نه چې په حکومت زورور دي، هغه یوازې دا نه چې د نور، هغه دا کم صحافتي دغه ادارې چې دي په هغې باندې خپل اثر او سوخ چې دی هغه استعمالوي.
د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان د خیبر پښتونخوا څنګ مشر شهر محمد خان او د پاکستان کورنوي چارو وزارت وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي مومنټ د لګیدلو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنوي چارو وزیر د خبره بیګا ماشام د بي بي سي د هغه رپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. په رپورت کې پر کیم تور پور شوی و چې هندي حکومت تور سره مالی مرستي کوي. هند او متحده قومي دواړو د خبر رد کړی دا. ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برتانیې های کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې د متحده قومي موومنت په اړه د بي بي سي رپورت ته حکومت ډېر پسندیدګي ګوري ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړګي با حقیقت ته رسیدو د لپاره پاکستان برتانیې ته باقاعده درخواست کوي.
های کمشنر کې مشورې کې مطابق
دی وې د های کمشنر د مشورې مطابق بزه د پاکستانی حکومت لخوا برتانوي حکومت ته بازابطہ خط لیکم چې پکې به ټول خبري وي او په بازابطہ او سرکاري توګه مونږ برتانوي حکومت ته حقیقت ته رسیدو کې دم رستو خواس کوو.
رسائی کے لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں.
د زیات اکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارو هم سو سو زلا خپلو خفیہ رپورټونو کې دا خبره پډاګه کړې چې هندوستان پاکستان کې ترهګری کوي او د دې مقصد لپاره دوی ځنې خلکو ته پیسې ورکوي.
پچھلے چند ہفتوں میں
دی وی چې 1300 کې پخکارت ہوگا د دې گاونډي ملک مشر والے په غیر قانونی نه بلکې غیر انساني کارونو کې د ککړتیا اقرار کړی وی نو په هغه پس منظر کې د بی بی سی ډاکومنټری د ډیر اهمیت وړ ده.
انتهایی اهمیت کی حامل
دا یادونه ده چې هندوستان د بی بی سی رپورت به بنیاده بلل دي او متحده قومي موومنت په شروع کې په دې د تبصرې کولو نه انکار کړی وو. خو بیګا د ذکر شوی ګوند مشر الطاف حسین خپلو پلویانو ته په ټلیفوني خطاب کې وویل چې دښمنان د پارټۍ په ضد هر قسمه اقدامات کوي خو زه به په هیڅ قیمت د خپل جدوجہد نه لاس په سر نشم. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ام کوم چې ورباندې له هندي جاسوسي ادارې را څخه د پیسو اخیستلو تور دی یو وخت د پاکستان د پوځ د پخوانی مشر او ولسمشر جنرال پرویز مشرف ټینګ سیاسي ملګری و. پښتانه دا چې دغه ګوند له را څخه پیسې اخیستلې او د دې هیواد جاسوسي ادارې ورباندې خبرې هم وې نو بیا یې پر ضد ولې جنرال مشرف ګامونه پورته نه کړل؟ دا پښتانه عبدالحی کاکړ د پاکستان د قانون له پخوانی وزیر افتخار ګیلانی څخه کړې ده.
بالکل تاسو بقه یو خبره خپله په دې خبره خبخ کاری چې هغه وخت دې ته خپته و چې دا ټول دې دا کار کوي لګیا جوائنټ انویسټیګیشن ټیم لکه ما تاسو ته وویل چې آی ایس آی هیډ کالر نو آرمی ته ټوټل پته و کم مصلحت وجه نه یا کم مصلحت نه وجه نه دینه کال اوس یو کړ بارا تیر ہے درست ہے تو وہ سب وہاں تک یو کس زڑا غلطی ہے کھڑی دی کو سب غلطی وہاں پول شو صحیح ہے ملے شروع
دجے بس سیاسی اثرات وی
سیاسی صاف میں خام خائے سیاسی وہ عام ورکوٹ ہے ورکر خلاف مصور حکومت سے کہیں نسو نسو کوئی داخل رہے ہو جماعت پر کنے ہو جماعت خلاف دے جماعت لیڈر خلاف تے کسو ایکشن مکمل تخلی خام خامل سیاسی اثرات دی لیکن لیڈر دا دی چا آیا دا سیاسی کم او اثرات تے کم بھئی نگیٹیو آغا برداشت کول خدی کنا آغا کم پریزنٹ سیچویشن دا برداشت کول خدی ما پر نظر کے دا پریزنٹ سیچویشن دا قابل برداشت ندا.
اخیر پښتنه دا ده چې یعنی تاسو هم وایئ چې افتخار ګیلانی صاحب سي ما د پارم دا یو ډېر غټ سوال و چې جنرال مشرف د پاکستان د فوج مشر و هغه په خبرو یا بهرحال دا کار اوس کېږي خو صحیح دی خو سوال دا دی چې ولې اوس ولې پخوانه څه خاص دا خبره دې حد ته رسېدلې ده که نه پخوا مصلحت ته یو خاصې وجه کېدی اوس نه کېږي؟
آرمی چیف چیف مطلب آرمی اخکاری لیڈرشپ کاری اخکاری فیصلہ کرے گا تو جار سوکھ سی ملک کے واقعی امن راشی چونت کے ٹرانسپیرنسی راشی اگلے دے پنچھی نے ایکشن کال پتا نہیں دی.
د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیری ورځی تر باران او ژلې وروسته سیلاو راغلی چې په کلکوټ تحصیل کې لږ تر لږه شپږ اووه کسان وژل دي. چارواکي وایي په وژل سو کې پنځه ماشومان او یو ښځه ده. دوی وایي بارانونو او سیلاوونو یو شمیر کورونو دوکانونو او سړکونو ته هم زیان رسولی دی. هلته ځینې انتظامیې د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری هم ورکړی دی. غلام غوث نور حاله کوي.
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازدیګر د سیلابي اوبو نه راویستلې شوې دي.
په دې کې د یو کور پنځه ماشومان مړی دي، د هغې نه علاوه یوه زنانه بل مړه ده او یو سړی پکې مړل. ټوټل په دې کې وو کسان مړی دي. دا د پاتراک نه د بوریکوټ پورې مکړونه دي په لار کې. هغه راوتې خو د ټول نه زیات غټ پل چې دی دا د بیاړ بازار ته راوتې وو او په هغې کې یولس کورونه متاثر شوي دي. څه مکمل وړی شوي دي، څه جزوي ته ورخراب دي او 25 دوکانونه چې دي مکمل وړی شوي دي.
د برزیر د کوهستان د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړي سیلاب کې د ځاني زیان تر څنګ د کلکوټ تحصیل څلوېښت کیلومتره سړک ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی او ضلعي انتظامیې د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی.
رپورٹ واغستو روڈ پر صفائی بانی بالکل کار روان دے یا زمینی رابطہ ان شاء اللہ مونگا بحالو.
دا بردر دا کوهستان پا غرونو کی دا سختو بارانونو او گلی دا وجی دا دیر پا پنچپورا سین کی هم اوبا سیوا شوی دی او دا بردر زلی انتظامی خلکو تا خبرداری ور کرده دی چی دا پنچپورا دا سین پا غالا آباد خلک دی دا اوبا پا دیردو نظر وساتی او دا احتیاط ندی کار واخ دی. ولام غوث مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. د پېښور اوسیدونکو وای په روژه کې دوکاندارانو د خوراک شاک شیانو بیې ډیر لوړ کړې دي او د پخوا په پرتله په ګرانه بیې خرڅوي. په بازار کې یو شمېر خلکو مشال ریډیو ته وویل حکومت یوازې په چوکیادګار کې یو ارزانه بازار جوړ کړی دی چې هغه هم زیاتره خالی دی. خو د ضلع انتظامیه چارواکي وایي د ګرانۍ د مخنیوي لپاره یې 15 څار ډلې جوړې کړې دي او ګڼ دوکانونه یې جرمانه کړي هم دي. تفصیل غلام غوث راکوي.
په پېښور کې یو څو تنو د لړکی مشال ریډیو ته وویل
بس دا خجورې مواقع سے نور سودا کو لگی او لګور لگی او مونگا سودا سو روجا موجا نور چیزونا نو آغا لس شل روپے ارزان اس لس شل دیش روپے گران دی یار سب منافع غوری کے لے گیا ہے چھوٹ کم شے پا شپیتو ملاوی دو آغا پا 120 140 ملاوی پر روزا پا دیش تلوی روپے آغا تیا آبیا تا خبر رسے خبر وارے نا بار
دا ہم دا دی پېښور اوسیدن کیو کامل شاہ نم دے جی زما ہم 70-80 روپے کلو روجے نما اوس 120-130 روپے تقریباً 50 روپے پر کیلو کے فرق راغلے ہے. دغه سی کیلا شو کیلا 150 روپے نه والا 200 روپے پر درجن دے نو دا غریب سړی خو نشي خوړی دا خو تبعی ده.
د پېښور د ضلع انتظامیه یو چارواکي ایډیشنل اسسټنټ کمشنر محمد فواد مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د نرخونو د کنټرول لپاره یې کارکوونکي ډلې جوړې کړې دي.
د چک یو بیلنس یو سیستم ساتلی دی چې په هغې کې لس ټیمونه د ضلع انتظامیه دي او 15 ټیمونه چې کوم دی د فوډ ډپارټمنټ دي چې هغه هر وخت په بازار کې موجود دي او د دې شیزونو چې کوم دی مخنیوی کوي. نو د روژې د شروع کېدو نه تر اوسه پورې نن ورځ پورې 16 لک روپۍ چې کوم دی جرمانه د ګرام فروشۍ په مت کې چکم دی هغه مونږه دکاندارانو نه ریکور کړی دی.
په پاکستان کې یوازې د پنجاب لسته د پنجاب حکومت د ارزان بازارونو سهولت برابر کړی دی او د پنجاب د لاهور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د 300 نه زیات ارزان بازارونه قائم کړی شوی دي. په پېښور کې هم صوبایي حکومت په چوکیادګار کې یو ارزان بازار پرانستلی دی خو ځایي خلک د دغه بازار په اړه وایي
احمدجان زمانه مده او د پېښور اوسېدونکو کې ما چوکیادګار لا راغلی یم نو یو پکې دا شعر ارزان ملو د سسته بازار لګېدلی دی بینډه او توره دا 45 روپو کې مال پرې وځي نو بلې یې له خوشاله
هغه کې دکانونه کم کړه او کم یو یو دکان کړه او دې ورکې او ما بازار جوړ کو بازار کم دی وګه کړه
او هیڅ سم نشته دې سسته بازار کې صرف یو غلطی کړې دې غوخه والا چې دې راغله دې یعنی باقی نور خو پکې څه نشته ټول ټیبل خالی دا صرف یو ټیبل باندې څه توره لګي غونډې پراته دي بینډله او نور سم دي.
د خیبر پختونخوا ځایی ولس وایي په کار ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د پنجاب د حکومت پر رنګ په خیبر پختونخوا کې هم ولس ته د روژې په میاشت کې په ارزانو نرخونو د خوراک د شیانو اغېستلو زمینه برابره کړي.
مشال ریډیو ته غوړیاست او سم وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوی لملی امیرزاده څخه خبرونه لنډی زور
پاسین صبح کې لتیرو شپږ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شو کسانو شمېر تر یو لسو زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. په کوټه کې د بشري حقونو سازمان وایي په بلوچستان کې پر خلکو تر ټولو زیات تشدد خپله ریاستي ادارې کوي او په دغه صوبه کې له انساني حقونو نه سرغړونې د پخوا په څېر دي. دا خبره د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر طاهر حسین اډوکیټ نن غرمه د یوې خبري غونډې کې وښو کړه. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت بشری حقونو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشری حقونو سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خپور شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فټکیز تاوتریخوالی شامل دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګېدلو تورونو په اړه نن له برېټانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی و. د افغانستان په نورستان ولایت کې وسلوالو طالبانو د وانټ ویګل ولسوالۍ د نیولو دعوه کړې ده، خو بلخوا افغان ځواکونه وایي چې دوی په خپله د ولسوالۍ نه شاتګ کړی دی. رپورټونه وایي چې په فرانس کې برید کوونکي نن د ګرینوبل ښار سره نږدې د ګیاسو په یو کارخانه کې یو کس وژلی او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. دغه کس یو داسې بیرغ په لاس کې نیولی و چې اسلامي کلمات پرې لیکل شوي وو. یوه څارونکي ډله وایي چې د شام په کوباني ښار ورسره نږدې یو کلي کې د اسلامي دولت وسلوالو تر اوسه یو سل شپږ څلوېښت ولسي وګړي وژلي دي. اسلامي دولت وسلوال ډله تېره ورځ د ترکیې له پولې سره نږدې کوباني ښار ته واپس ورغله او له هغې راهیسې په ښار کې د کورد ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته دوام لري. او په یمن کې چارواکي وایي چې نن د هېواد په جنوب کې په یو ډرون برید کې د القاعده پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورېدی چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوو. او اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال وړاندې کوو چې کوربیا نجیب عامر او هدایت سلطانی دی.
د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه کې درته هر کله وای اوریدونکو ستړي مشي په خیر اغلی هر ونی په دیشه با په دی وخت کې په دی ورسته سو دی هنرمن یو شاعر یو لوبغاړی یا فلم استوري سره خبرې اوري. زمون نن را سره د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکې جهانزیب بنگش ملمه د ځوان سندرغاړی دی. د دوی د ژوند او فن په اړه به په دې خپرونه کې خبرې کوو. زه نجیب عامر یم او ما سره زما همکار هدایت سلطانی هم. تاسو ته هرکلی وایي
نجیب. مننه. د یارانو مشال خپرونه د یو ساعت لپاره ده. تاسو کولی شئ د تلیفون او اسکایپ له لارې زموږ له میلمنه پوښتنه وکړي.
تاسو نه هم مننه. په ورشو خپل ګران میلمه جهانزیب بنگش صاحب ته. بنگش صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. هیله کوم. او بالکل دا خوشو چې د یو بل غږ په صفاتو گو او روزه نجیب عامر هم ګران او ما سره زما همکار هدایت سلطانی هم دی. هغوی هم تاسو ته سلام کوي.
بنگش تاسو ته خیر اخلاص
وایم. هدایت سلطانی ته زما دا اړخه ډېر سپیشل دعا سلام او خدای دې آباد او خاط لري.
مننه بنگش صاحب. بنگا صاحب د موسیقۍ خبرې به کوو. ستا د ژوند په اړه او ستا د کار په اړه، نو که د موسیقۍ د زده کړو په اړه د معلومات راکې. څنګه مو پام شو هنر طرف ته چې تاسو دې هم راشي او سندرې دې ووایي؟
موسیقۍ زده کړې ته نجیب صاحب دا خو یو لکه زما بس شوق و کنه. ما سه به هارمونیم او ما به کور کې زمزمه کولو او بیا دویم زمون په کورما باندې لږ داسې افت سند هغه راغلو او خلک ډېر وځرېدل که نه. نو دلته چې مونږ راغلو پېښور ته نو ما وویل د خلک خفه دي. ما او ګل نجیب منګل صاحب په دې اړه یو هغه وکړو، یو سوچ وکړو چې یاره دې دوپاره څه کول په کار دي. دلته راغلو او ټول مسافر دي، بلکې آی ڈی پیز دي او کور مې نرانه. نو ما دې سوچ دوپاره یو جناب نجیب منګل نه راواخېسته. هغه ما په سټوډیو کې وویل کور ما ښایسته کړې، کور لیوالو نورې ما ورانه وایي. نو هغې نه ما ته لږ شوق راغی، هغې ته ما ته لږ شهرت میلاو شو هغه مانا سرحال کې او د ای ډی پیز لپاره اوریدانو هغې نه زما دا شوق پیدا شوی دی.
بنګا صاحب، ستاسو د خوښو نور سندرغاړي څوک دي؟
زما د خوښې نور خو ډېر سندرغاړي دي، چې سندرغاړي به نورې خوښ نه کړي نو هغه سندرغاړي جوړېدلی شي. زما هارون بادشا صاحب ډېر خوښ دی، خیال صاحب دی، شوالي استاد دی، ګلنار بیګم وه، او نور داسې د اردو او فارسي ښه ښه ګلوکاران ما اورېدلي دي، او هغې نه ما دا شوق راغلی دی او لکه هغې نه ما څه زده کړي هم دي.
صحیح. او تاسو خو نوې موسیقي سره سندرې وایې کنه جان زیب بنګی صاحب، نو ستاسو په خیال د اوسنۍ موسیقي ډېر مینهوال لري که هغه پخوانۍ موسیقي؟ تاسو د ځینو نومونه هم واغسته، خیال استاد او دغسې استاد شاولي او دغسې هارون باچا پورې دی، خو په هغه پخوانۍ کلاسیکه موسیقي کې سندرې ویلې، ستاسو په خیال د کومې موسیقي مینهوال ډېر زیات دی؟
نو کلاسیکل ډېر کم اورېدی شي، او کلاسیکل خلک ملوېږي خو ډېر کم ملوېږي که نه. نو نن سبا تیزه موسیقي پکار دی او تیزه موسیقي خلک اوري، خو یو نیم ګنا لکه یو نیم ګنا زما په خیال ډېره بده لګي ډېرو خلکو ته او ډېرو ماشومانو ته بده لګي. فلم کې ګنا دندي شي پتاسیم یو سی بل سیم دا ګنې نه لګي، تیزه ګنا الان کې کول شوي که کلاسیکل اورېدی شي که نه. کلاسیکل خپل خلک وي هغه اوري، کم پوهېږي په کلاسیکل، نو هغه کلاسیکل اوس هم خوښوي. خو نن سبا دور د تیزې ګنې دی، ولسي او تیزې ګنې شوق خلک لري.
بنګا صاحب، ستاسو خپل کومې موسیقي سره علاقه لري؟
زه خو ما خو سیکوینس کې ډېرې ویلي دي کومه نوې موسیقي چې دی، او الحمدلله هارمونیم پلیئر یم، او ما نظر ګل استاد نه باقاعده د هارمونیم زده کړه کړې دي. مستر صاحب ما سره ښه ملګری دی، مستر علي حیدر، او هغې نه ما ته زده کړه کړې دي. او ما شوق په لکه کومه د ژوندۍ موسیقي چې که نه لکه میدانی موسیقي وي یا په حجره کې ناست وي خپله زمزمو کې څه سندر مندر ووایي، زما شوق دې سره وي. او د کومې ګنې چې مونږ وایو د یو نیم شاعر مونږ نه وغواړي، یا مونږ نه ریډیو ته وغواړي یا ټي وي ته وغواړي، نو هغه مونږ په سیکوینس کې کړو.
صحیح. او تاسو جان زیب بنګی صاحب، د ما چې ترسو واورېدی نو زیاتره سندرې چې تاسو ویلي داسې مسته موسیقي پکې ده، تاسو خپله اوس یادونه وکړه، نو چېرته غزل هم وایي تاسو کنه سې آرامه موسیقي کې؟
غزل سره زما نجیب صاحب ډېر زیات شوق دی، او غزل ته ډېر په مینه وایم، او ما ډېرې غزلې هم ویلي دي. انشاءالله تاسو ته به ملوېږي غزل سره، خو زما ډېر زیات شوق دی. خو لکه تاسو ته ما واضح کړه چې نن سبا کوم ځوانان دي، کوم خلک دي، هغه تیزې ګانې سره شوق لري که نه. کلاسیکل او غزل ډېر کم خلک اوري.
بنګا صاحب، نن سبا څه اور دا خلک څه اورېدل غواړي، غزل که سندرې؟
نن سبا اکثر خلک سندرې اورېدل غواړي، لکه غزل ډېر کم خلک اوري، او ډېر کم اورېدونکي دي د غزل. او لکه غزل کم زاړه کسان دي که نه، نو هغه زما خپله شوق غزل سره دی. نجیب صاحب،
نو ته خو ځوانې،
خلک
تا وی چې زاړه خلک چې دي غزل اوري، تاسو په خپله ځوانې څنګه ستاسو خوښي؟
نه خو کله کله ځوانان هم اوري که نه، خو زه داسې ځوان هم نه یم نجیب صاحب، درمیانه سایز کې یم. غزل اوري، ځوانان هم اوري، خو اکثر خلک سندرې اولسي شی خوښوي، نن سبا تیز شی خوښوي.
د اورېدونکي چې زموږ دام ډېره تیزه موسیقي خوښوي، او چې کله فرمایشي پروګرام وي نو ستاسو د کورمې ګله سندره ډېره غواړي، موږ نه ګورو که د کوم دوست را سره وي دا شېبه د دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم، ستاسو ټلیفون مخامخ ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوئ؟
مننه نجیب امیر صاحب، انګار بیٹنه یم له خپلې کوټې نه.
انګار بیٹنه صاحب، ستړی مش
خوشحال دی دا بل میلمه ته تری پاس وایا او تاسې همکاران ټول ښه دي.
مننه ګلاب، او څه تپوس لرې؟
وعلیکم السلام.
دا ترې لرم چې لکه دی دی دا وایي چې ده واده کړی ده که نه، او بچي څو لري، او بل دیدار ته وایي چې ده شاعري چا سره کړې ده که نه، او بل دا پوښتنه ترې لرم چې د کور مې ګوله والا سندره دې وایي، نور مو وخت نه نیسي.
ډېره زیاته مننه په مخه دی. ښه، او جان زیب بنګی صاحب، هسې که مونږ سره ښځینه سندرغاړې مېلمنه یې، نو د هلکان ته تپوس کوي چې واده کړی که نه، او که داسې نارینه هنرمند هم وي نو دا تپوس ته ډېر کېږي. دا خلک ولې علاقمند دي د دې خبرې چې معلومه کړي زمونږ مېلمه واده کړی که نه او بچي لري که نه؟
دا خو لازمه خبره ده چې دا معلومه کی چې دا هنرمند واده شوی دی نه دی شوی څو بچی لري دا اکثر مانا په انټرویو کې دا پوښتنه کیږي نجیب صاحب نو ما الحمدلله واده کړی دی زما بچی ستا ښه سبق وایي الحمدلله زما ښکلي ښکلي بچیان دي واده زما ډېر ټایم وشو چې ما واده کړی دی خو بیا هم اوسې کې سره شوق زما ستا لکه کم اوسې کار چې وي که نه هغه لږ اکثر ژوندۍ غوندې ښکاري که نه
بنګشر
اکثر خلک وایي تا واده نه دی کړی جی
بنګشر د خوښي شاعران څوک دی د چا کلام ډېر ویلي دی
خوښي شاعران خو اکثر ما خپل علاقه یو شاعر دی ګلنظیر منګل هغه تقریبا ډېر زیات شعرونه ما ویلي دي او د علاقې لکه خلک غواړي مانه که نه نو ما لایک زده صاحب ویلی دی او ډېر شاعران آکا خان هلال شو او ډېر کسان ما ویلي دي خو ګلنظیر اکثر تقریبا په اکثریت کې ما ګلنظیر ګڼې ویلي دي ګلنظیر منګل
صحیح بالکل ګلنظیر منګل ښه شاعر دی ستاسو د سیمې تاسو په خپله خو شاعري نه کوئ
نه جی بس یو سیونی میټم چرته هغه کو خو خپل شاعري سره شوق نه څه تو شاعري خو دا یو قدرتي شاعري نجیب صاحب لکه چاته خدای پاک شاعري ورکړي دا څه فن کار نه دی خو چاته خدای آواز ورکړي چاته خدای ښکلا ورکړي دا قدرتي یو خدای طرف نه یو اتیا دی که نه چې سړي ته میلو شي نو هر څوک شعر نه شي جوړېدی نجیب خان
بالکل هر څوک شاعر هم نه شي جوړېدی هر څوک هنرمند هم نه شي جوړېدی هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره که نه بل ملګری کره سری
السلام علیکم وروره
وعلیکم السلام
وروره د کوم ځای خبرې کې وروره نوم دې څه ده وروره
سلمان د ملکنډ نه خبرې
کوم
سلمان صاحب ستړی مشي سلمان صاحب سے تپوس لارے
تپوس میں دادا جی ارون بادشاہ محمد صاحب چندن نے اوشل کا لمخ جو شریک کیسٹ کرے ہو آگے کے دارون بادشاہ ہوئی چہرہ پختو دا موسیقی دو مکتب ہے یو دا خیال محمد مکتب دے یو دا ناشناس مکتب دے
سلمان سے اس فکر نہ کہ بل مکتب ہم پیدا شوی ایوان شفیق سلمان صاحب قبل پختنه لری هم کولی شي ګینه میلمه تور
سه یو جان مننه
ډیر مننه سلمان صاحب خدای دې خوشاله لره زمون ډیر په خوانه اوریدونکو او ملګری سلمان صاحب ملکن نه زنګواله نو چانزه بنګای صاحب په موسیقي کې دوه لارې دي دوه مکتبونه دي د هارون بچا پاوله دوی خبره کوي
خیال صاحب دی
او ناشنا صاحب دی وی چې تاسو د کومې لارې لاروي
یو ناشنا صاحب نو ما خو دواړه یاد کړی دي درته شروع کی ما هارون بچا مې یاد کړی و چې چا دا دوه لارې دوه مکتبونه یاد کړی ما هم درته یاد کړی و چې زه هغه نامو تفسیر هارون بچا صاحب نه خو دا دوه مکتبونه په هغه ټایم کې و کنه لکه اوس دا چې ډېر ایڈوانس شوی دی ډېر مخکې تللی دی کنه لکه ایوان صدیک تاسو یاد کړو او لکه اوس مکتبونه زیات دي پکې خو کلاسیکل موسیقي کې هغه رښتیا ویلي دي ارون بادشاہ صاحب سے شاہنشاہ غزل خیال محمد صاحب او ناشنا صاحب دا مونږ سمو ورو ساده بهار غنې ویلي دي او دا دوه مکتبونه دي بالکل په کلاسیکل کې
سمدا او په دې لاله چې د سلمان صاحب تسلی شوی او بل اوریدونکو کې کوي هدایت
السلام علیکم وروره
مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام وروره نوم دې څه د کوم ځای خبره کې
امیر لالا چاته د ملماته دی او د کورمی ګلاب ته سلام کوم
وعلیکم السلام وروره زمونږ ملمانه څه پوښتنه لري
او تاسو په می دادا او بنګش صاحب نا او چې چرته خزانه سندرغاړي سره سندرې ویلې دي کنه او امیر لالا بل تاسو می دادا د کورمی نه کومې سیمې نه کوچ کړه د زخ په لاده کورمی امیر لالا د بجن کنه
سمه دا ملما بدرته وای ښه
ډیره مننه قربان
مننه عمران ملنګ وای چې دوګانی دی ویلې کنه د خزینه سندرغاړو سره بنګش صاحب
نجیب صاحب ماته پرونه آفر شوی دی اختر دپاره یو دوی ټپی وی ماته وی کم سندرغاړي ته وای او ستا واز خلک اوري او خوښي او ډویټ غنی ما نکړی دی او نو ما ته اجازه ملوي چې ډویټ غنا چا سره کوم او اس میل کې صرف ما یو جمشید افری دی نوم دی هغه ډیر مجبور کړم هغه سما ټافي وی دی او خلک ډیر خوښي او دې تمانه سي را دښتا او دا زموږ د سیمې دی بګن سیمې دی
صحیح
او زه خو پیژنم نه خو دې روډ ته زه سپیشل سلام کوم او دې ته وایو ته زه الحمدلله ما ډویټ غنی نه دی کړی دی نه کړی دی او ما سره نه کوي چې چا سره سیمېل سره ډویټ غنه وکم گول والا گانا چڑی دے انکار کرے دے ورتا مان دیوی دی مائی گول پان اکثر ما سره شو کی ملے گی ملے گی ٹول سی میل سنگر ما سا ملے گی میل سنگر ما سا ملے گی
بنگا شب ساسو پوکرانے کی سوک نور سندری وائی
بالکل اچنا دیر مخلفت کئی زما تاستا داخ کرا دے کنا پختنا موسیقی خوخوی اوری خو موسیقار نخوخی دسی زمون کور کی زما دیر مخلفت شوی دے وہ سم کی گی او زما لکه بنگش خاندان او اوري به زما کلی کی بتول اوري زمانه ک عالم او ډیر غټه دمو او بیا زله ک مجبور شو ما ډیر شوق او ډیر انتهایی د شوق یو انتها او ما سره کنا چې زه دې سی تر وزم او نو سګنو وي ما کور کی ما کور نه کی سګنیسته چې راګول کړیو په اندر وي انا صفن ورزی
بنگائی صاحب تاسو ماشومان لرے کسبا دے ماشومانو کسو کوئی چیز دا خپل پلار غوندی یو مشهور سندرغاڑے یا سندرغاڑے جوڑے دل غواڑم نو تب اجازه ورکے
زو ماشومان نرم الحمدللہ نجیب صاحب دا ما پو اکثر انٹرویو کی ویلی دی چھ لکا ما سنگ خپل شو کڑے دے ما بچی کا غواڑی چیز سندر ہوئے زا ہرمونیم زا کم زا رباب لے کم زبن سب لے کم کنا نو ما طرف سے پابندی بنی پکی او زما زما بچی کا غواڑی چیز ہنرمند جوڑ سم کنا نو زچ جوڑ سو نو بچی تا زویل سم چت جوڑ سا خیر دی لیکن سو گناہ ہو نہیں تھا
سمادا ورزو یو وردن کی طرف تا گورو چھ سوک مو یادے د کم زینا السلام علیکم
ہلو السلام علیکم اللہ جوڑ بخیر سلطانی صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام سلام مش سو خبر کے
جمعہ خان خبر کون خلاو
سلام مش جمعہ خان او من دا گران ملمان ستا پوس لری
ملمان ستا پوس لری من اللہ دے 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 لکن جو سر تعلق لری پکور مکی
ہا دا پوس خو جواب کوشنا بل تا پوس نہ لری
بل دا پوس ان کوم اس دا شیخ فلم لکائی کی لکھن کی کنا کی مشاہد دے خپل کی کنا کی
دا شیخ کاری چ پروگرام دنه دا اور دل جمعہ خان ہا ډیر ډیر زیات مننه بیا ورته وای زمونږ میلما ډیر مهربانه ده د بیا هم درته وای دا ځلې ووره
میلما ته زه وایم زه کور مینه تعلق لرم کوزی کور مینه تعلق لرم مخیزه سیمې نه کوم ایجنسی مخیزه سیمې نه تعلق لرم او خپل شعرونه مالک از لک ډیر سوال شم خو ما نه دی لیکلي خپل شعرونه دا خبره ما مخکې کړی و خو د دې ملما به دا پروګرام اوریدلې نه وی دی واجنه د برا خیر دی غریب
ټلیفون کړو روزم د کنه ګنګ سو کنه نجیب جان راځي بل اوریدل
روزا دی روزا دی
بالکل ورزو بل اوریدل السلام علیکم ورورا
السلام علیکم نجیب جان
وعلیکم السلام ورور د کوم ځای خبره کې نوم دې څه ده
د بن صاحب عظیم یار وال خبره کوم دا ملمان ما دا تاسو ته چې دا کوم ځای ده کومې لګې ده
یار مل سے تے دے کم علاقے
جو لوڈ پکتیکا والا ہے گیانا ولس
او کبیا دے توے مچے دے کم زینو تا دے خوب غصہ نہ درزی یو زل دے رتے ویلے یارمل صاحب ډیر زیات مننه نو زمونږ ګران ملما را سره دی کبل اوریدونکو هم را سره وي نو مخامخ به کو السلام علیکم وعلیکم السلام آشنا ریډیو دې بند کړه
من کړه وی دا امیر لاله پر لکی مروات نه
ها سو خبر کوي
شاکر بیٹا نه پر لکی مروات
ها بیٹا نه سب ستړی مشه
مهرباني تاسو ملما ته تاسو سلامونه
نو ملما نه ست تاسو لره
پختنه می دادا چې دغه ګل نذیر منګل والی ډیره غانه ولی دی هغه ډیر مشهور شاعر ده ډیر مشهور غانه لیکلې دي اے دکمه و ډیره پر څه خوش یاد ای چره بل پرستنه می دادا چره بار من کوته تلای دا
صحیح ډیره زیات مننه او جان زی بنګس ته وای د ګلنذیر منګل شاعری خټوله خوګه د تاسو ډیره ویلم د نو دغه کوم خاص کلام چې تاسو ډیر خوخیږي
زما ګلنذیر منګل سی بیو یو کلام ویلی دی اے دلری مسافر د شملو وطن هیر نکړي منم کلی د دنیا د پښتنو وطن زما ډیر زیات خوختي و زما او سم غونه و درې دونه یک سیټ نه ډیر خوګه سندره دی ډیر او بل تپوس مانا ایسو بہر ملکون تا بہر ملکون تا بہر ملکون تا ما صرف یو ایتا ویزیت کرے دے دے شوگانو پا حق لا او نور دسی خاص شرط نیم تلے افغانستان افرو نا کی گیرہ تا خو ما سر اٹیم نی دلتا سا دیر زیاد مصروفیم او شارجت تلے ہم آبادابی کی ما پروگرام کرے دے علین کی او دبے کی دری درې څلور پروګرامه ما کړی دي نور ما سره ټیم واجی نه زه تلی نه شم نو ما دې پروګرامونه بهر نه دي کړی
سمه ده یو بل اوریدونکی هم لرو هدایت
السلام علیکم ورورا
قربان وعلیکم السلام هدایت جان تا تا نجیب عامر صاحب تا او دغسی عزیز جان تا منیروال تا پټولو پښتنه مینا سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم مسافر در سره ما سلطانی صاحب
ژوندې سی ورورا مسافر ورورا زمونږ له میلمانو سره پښتنه لري
قربان دې شم میلمه مو ډیر خاص میلمه راوسته ده کمالونو ډک ده عزیز منیروال د نوم سره آشنا یو ددن اول دا پښتنه کوم قربان
اودرګه مسافر اودرګه ها تا پروګرام نه دی اوریدل کنه
نہ ما پوسٹ ولی دا امیر صاحب
نہ مونگ پوسٹ ہم نہ دیکھے مونگ سارا جانزیب بنگش سے ملما دے دا کوزا کور میں جن سے ډیر خسندر غاړي
ها قربان بیا هم بخنه غواړم غدل تا پوسټ مالی دلې د تاسو دا پانه خراب شوی د امیر صاحب بالکل پنیټ باندې پانم ناراضي او ریډوم هم نه وریدل کیږي دلته بخا مخا بیا مونږم د غلطو سره لګ مقام اخی کوم معافي غواړم
صحیح نو بس اوس د جانزیب بنگش صاحب نه تاسو کا عزیز مانیروال دی یاد په خیر وی لکه اختر نه پس بیا ملما کو بیا بس تم خامخ کور سره
قربان قربان زه بیا هم وایم چې د دې ورونو نه د پښتنو خو همیشه مونږ کو امیر صاحب خو بیا هم د پښتنو ګیله کله مخې تر ازي د مونږ چې د غنن سبا کې کوم شعرونه په کار دي کوم شاعري په کار ده کوم پیغام په کار ده آیا مونږ رومانی شاعری یا انقلابی د غنن سبا ځوانانو ته چانه سوشل میډیا م راغلي د سولتونو مرته ډیر دي نو آیا سندرغاړی او شاعر څه کولای شي دغه ته کوم پیغام ورکولای شي قربان د توجه نه مننه امیر صاحب دغه یو ګیله می واوري چې نت باندې د تاسو د غفانه نه خلاصيږي قربان
مشال ریډیو فیسبوک پانه نه خلاصيږي
ژوندۍ بڼه باندې نه خلاصېږي لکه مطلب پخوا به چې خلاصېدل کلیک به دې که په ډېر اسانه باندې اوس هغه پاڼه بیخي هغه ژوندۍ پاڼه نه راوړي قربان
هغه به مونږ چک کو خو که هغه ملګري چې سمارټ فون لري او هغوی خامخا به انټرنیټ هم لري په خپل موبایل کې 3G یا 4G یو چې نو که تاسو ټیون ان په نوم اپ ډاونلوډ کړئ یا د دې تر څنګ ورلډ ریډیو په نوم دی او که د دې تر څنګ د مشال ریډیو پانه هم په تاسو اپس کې ولټو یال تاسو ته دینو د درې واړو د لارې په ژوندې باندې د مخبرونه اوریدل شي مننه مسافر صاحب او زمونږ ګران ملما جانزیب بنگش صاحب د دوی پښتنه دا و چې یو هنرمند یو سندرغاړی د سندرو د لارې ولسته سره ډول پیغام ورکول شي
نو سندرغاړی چې غواړي کنه ولسته بچو ته مور ته خور ته پلار ته هر چا ته پیغام ورکول شي لکه په دې الفاظو کې هر ما یو غنا غوږی په شو کې وکړه پریک د وټو پک کلم رواخل سه ګنا نشتا و پښتون اورورا په جنگونو کې پیدا نشتا یو لکه یو هر نه منا لکه ته دې ته د بدمل پیغام عمر کولې شي او د خوالي خو مونږ ته پکار دي چې مونږ خپل بچو ته خپل خويندو مندو ته ټول پښتنو ته مونږ یو دسه پیغام ورکو چې هغه باندې دوی عملو کې اوري او بیا اوري دسه خراب پیغام ورکول نه دي پکار په سندره باندې یا شاعر ته لیکوال ته یا هنرمند ته
صحیح
بنگا شب د پښتونخوا په اوسنۍ حالاتو مو سندره ویلي او کنه
ډېر خولي خولي سندره ما ویلي دي ډېر زبردست لکه ما ته خو هغه په دې پروتوکول په دې میلاو دي کنه چې ما پښو کې بوې او لکه دا کور می تاسو تماسه کړو کور می حالات مطابق ما شروع کی جنې پښتونخوا مطابق ما سندری وی دی او پختنو متعلق ما سندری وی دی ټول پختنو بل کور متعلق نه څونه پختنه چې دی کغه په افغانستان دی کغه په یورپ کې دی کغه کم دی چې پختون چې دی ما هغه لپاره خپل خدمت کړی دی او سندری ورته وایم اوس به ورته وایم ان شاء الله.
بنګای صاحب تاسو خو ډیره زیاته مینه کوئ د خپل قوم سره پښتنو سره، تاسو مخکې ګیله مو کړه چې هنرمندانو سره پښتانه مینه نه کوي خو د هنر سره یا سندرو سره مینه کوي. اسې راته ووایه په پښتونخوا کې نن سبا حالات څنګه دي؟ د یو هنرمند لپاره د یو سندرغاړي لپاره ژوند اسانه دی که ګران دی په پښتونخوا کې؟
نن سبا خو نجیب صاحب الحمدلله ډېر خپل ماحول دی. یو خبره کوم د مخیزو د مزخ په سیمه خبره کوم درته، دا کسان به خبره مینوال به خبره اوري او ما غیش په لګ جړ دی غونډیوم دی کنه لکه زمونږ لکه کیو پروګرام شو په مخیزو کې دا ډیره کوم زفو دی لکه دا او ډیره زیاته متاثره لکه دی لکه دا کورمی کی کوم کرایسیس کوم جنگونه رکړي دي ټول نه زیاته متاثره لکه مخیزي بنگش سیمه دی.
بالکل ستاسو غاور گلاب او تاسو ویلی چې کوم پیښه دمن ته
زمار استدار ودو د اوس یو هفته مخکې روزینه زمار استدار ودو نو بیا ما ته میسج راغی او ما په سی کسان راغی چې تراسه دی پروګرام ته زه وانم بچو سره اسلام آباد ته مې روزه دي د بچو ګرځم. نو بیا ما یو نرمن ته ټلیفون وکړو د کوهات سیمې دی سبستانو سره هغه لاړو په غمزه پدې سیمه کې یو ډېر خپله پروګرام کړی دی کنه ډېر خپله ته ډېر خوشاله شم. ما سپیشل ټلیفون وته کو اولنې پروګرام وو په شپږو اتو کالو کې چې په مخیزو کې پروګرام شو او خدای دې وکړي هیڅ نشته اوس الحمدلله پوره من دی او پېښور کې امن دی دلته خو ډېر امن دی او زمونږ هغه لکه کې پروګرامونه وشو اوپن ایریا کې وشو او زه ډېر خوشاله یم او دغه هنرمند ته شکریا ادا کوم او زه د هغه رشتہ دار شکریا ادا کوم چې اولنې ځل په مخیزو کې دې پروګرام کو غټه ستو باندې او غټ کوټ نه یو هنرمند بوتل او ډېر پوره من پروګرام شوی دی. زه ډېر خوشاله یم ان شاء الله اوس هیڅ نشته او ډېر زیات پخوانی امن نه اوس ښه امن دی په کورمه کې په هر سیمه کې ان شاء الله.
ډېر زیات مننه ګران ملما جانزیب بنگش صاحب اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واورېده، د ظاهر خان بنگش نه هم مننه چې موږ ته یې د دومره ښه ملما نمبر پرېښو. که تاسو هم د کوم هنرمند نمبر لرئ غواړئ چې موږ یې میلما کړو په 00 420 11 24 باندې پیغام ثبتوونکي نمبر باندې موږ ته ریکارډ کړئ. له همدې سره نجیب امیر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړئ او تاسو دغه وروستۍ سندره واورئ. د خدای په امان.
دلی ونې دي.